دا مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت ماس وخین 3 بجې دي په خبرونه کې په اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو ورجنې په مقدمه کې د حکومتي وکیل ورجنې پر پاک افغان پوله د نخټو په خبره جنسي کې د یو بریټ کراچي کې د پرونی 14 وروستي حال او د پاکستان د مې میاشتې انتخاباتو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرچکه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د قتل په کیس کې سرکاري وکیل نن نامعلوم وسلوالو په ډز وژلې ده د خبر ایجنسی په باره کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو عسكر پر کور برید کړي او درې تنه وژلې او له جنوبي وزیرستان سره پر پوله د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیر شپه نشته سویدا اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د قتل په کیس کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل چودري ذوالفقار نن نامعلوم وسلوالو په ډز وژلې ده په دې پیښه کې د هغه ساتونکو هم ټپي شوی دی د پولیسو په وینا پر دې مهال پر لار روان یو میرمن هم وژل شوې ده د پاکستان سرکاري ټي وي خبر ورکړی دی چې چودري ذوالفقار نن د تراګري ضد عدالت ته روان وو چې د اسلام آباد په جی 9 سیکټر کې پرې نامعلوم وسلوالو ډز وکړې او هغه پیمز هسپتال ته تر رسول وړاندې سا ورکړه د پاکستان سرکاري ټي وي ذاتوي چې د کورنۍ چارو وزیر د دې پیښې نوټس اخیستې او د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې پلټنې وکړي چودري ذوالفقار په 2008 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په اړه پلټنې کولې د کبالی سیمه خیبر جنسی په باړه کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو عسكر پر کور برید کړي او درې کسانې وژل دي د خیبر جنسی د یو حکومتي چارواکي چې نوم یې نه دی شوډلې نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید تیر شپه د باړې د اکاخلو په سیمه کې د خاصدار کمرګل پر کور سوې دي په وژل سو کې کمرګل د هغه میرمن او یو نجور شامل ده په سیمه کې د فعال وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او نه هم کومبل چا تروسه د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده له جنوبي وزیرستان سره پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیر شپه نشته سوې ده د پاکستان استخباراتي چارواکو او ځای خلکو د نن شوډل په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د ماټر توغندوی او مرمۍ په ډزو کې د انګور اډې ځینو دوکانونو او یو کور ته زیان رسیدلې خو د دوی په وینا په دې ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی وشته انګور اډه د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې د ډیورنټ کرښې ته څیرمه پرته ده د پاکستان د کراچي پولیسو وایي چې تیر ماښام د دې شار په بنس روډ سیمه کې د متحده قومي موومنت له انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی 14 سوي او نه تنه جوبل کړی دی د سیمه د پولیسو مشر امیر شیخ له پیښو وروسته خبري رسنوي ته ویلي چې دا 14 د ام کیو ایم له سیمه ایز دفتر سره نږدې د ایشودل سو 14 کو تو کول عمله رامنځته سوي ده
دی وای د دې نمخ کې په کراچۍ ښار کې چکومې بمی 14 رامنځته شوې دي د هغه سره د دې 14 د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې دا کومه ډله ده چې پر لبسې دا ډول بریدونه ترسره کوي
د متحده قومي موومنت د مطبوعاتو څانګې چارواکي کمر منصور نن مشال ریډیو ته وویل چې د 14 پر وخت دوی په دفتر کې انتخاباتي هلې ځلې روانه وي او دغه په وینا جوړ شوی ټول کسان د دوی د ګوندغړي او خواخوږي دي د افغانستان د اسلامیک پریس مشر محمد یعقوب شرافت نن په پېښور کې مرسوي دي د ژورنالیست لیکوال او شاعر محمد یعقوب شرافت عمر شاوخوا 55 کالو نوموړي د افغانستان د ننګرهار ولایت له خوګیانی ولسوالۍ سره تعلق درلود هغه په 1999 کال کې د اسلامیک پریس په نامه یو مطبوعاتي اداره جوړ کړې و د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد یاغانو ته د وسلو د ورکړې پر مخالفت بیا غور کوي چک هیګل د پنځشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې یاغانو ته د وسلو ورکولو په ګډون انتظامیه پر نور لار چارو هم فکر کوي خو د چک هیګل په وینا په شخصي توګه یې په خپله دا پریکړه تر اوسه نه ده کړې چې آیا ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جګړه کوونکو یاغانو ته وسلې ورکول به هوښیارتیا وي او که څنګه
چې کله تاسې په ټولو لارو چارو غور کوئ نو معنا یې دا نه وي چې کول یې لازمي وي. دا هغه لارې چارې دي چې باید د اتحادیانو او له نړیوالې ټولنې سره ورباندې غور وشي چې څه ممکن دي او له کومو لارو سره هدف یا مقصد ترلاسه کیدی شي. زموږ یوه ذمهواري جوړیږي.
We have a responsibility.
امریکا د شام خلیفہ کوتا غیر وژونکې پوځي سامان او بشری مرستې ورکوي. ځینو امریکایي کمانډانانو اندیښنه څرګنده کړې ده چې وسلوالو وسله د امریکا ضد اسلامي وسلوالو په لاس هم ورتلسي. نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د اظهار د ازادي بنیادی حق او د دې حق په وړاندې موجود ګواښونو ته پام راګرځول دي. په 1993 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د مئی 3 نیټه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ وګرځوله. د بیان ازادي د بشري حقوقو د عالمي اعلامیه د 19 ماده برخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دې ورځې په ویاړ په خپل ریپورت کې د شام حکومت او یاغیان د یو شمیر خبریالانو په نیولو پر هغوی په تشدد کولو او وژلو تورن کړی دی. بلخوا د خبریالانو د ساتنې سازمان په خپل کلنی ریپورت کې پخپل کرنی فیرست کې هغه هیوادونه په ګوته کړی دي چې پکې خبریالان وژل کیږي. په دې هیوادونو کې عراق، سومالیا، فلپینز، سریلانکا، افغانستان او پاکستان شامل دي. او د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې د اروپای اتحادیې د بهرنیو تګلارې مشر کیترین ایشتن به د مئی پر 15 په استنبول کې د ایران د اټومي چارو له مشر منځګړي سره ملاقات کوي. کیترین ایشتن د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د 5 دایمي غړو هیوادونو او جرمني استازیتوب کوي. د نړۍ او د نړیوال ټولنې زیاتره هیوادونه اندېښمن دي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کوي، خو ایراني چارواکي دا نه مني. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. په اسلام آباد کې نن معلومه وسلوالو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې حکومتي وکیل چودري ذوالفقار وژلې دي. کارپو بیرسر بچا د دې وژنې په اړه وایي
کچھ عرص دی نو صدا سے خلق پدی کیس کے ملوث دی اگر خلق پدی کی دلچسپی لری صدا شے چی کندے سر تو اندر اسی
پا قبائلی سیما جنوبی وزیرستان کے لاغوان پولیس را نگدی دا افغانستان او پاکستان سر تیرو تر منزا ڈجی شوی دی. پا پاک افغان پولا تاو تری خوالی سر پا پاکستان کی میش افغان کڑوال سمرا متاثر کی گی.
کل کل چی دا سے تاو تری خوالی پیدا کی گی نو تا خامخا اثرات سلا مشکلات او ستونزی چی دا ایمی شکل چی ماجرین دل تلری اگر لگ زیادی گی.
د پاکستان د مئی میاشت انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې سارونکو د خیبر پختونخوا لوړپورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په خیبر ایجنسۍ کې بیګا د شپې وسلوالو د خاصدار ځواک یو سرتیری په کور حمله کړي او د ټوپو ټکارو 19 پروګرام پام کوه د خپرونې په دې مینه مای کې اوریدل شي
چې پخوانی وزیران او ممبران په خیر خیریت خپلو الکو ته رسیدلی دي.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن نامعلومه وسلوالو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې حکومتي وکیل چودري ذوالفقار وژل دي. نوموړی نن د ترهګرۍ ضد عدالت ته روان و چې په لار کې وسلوالو وژو. د اسلام آباد پیمز روغتون چارواکي وایي ذوالفقار روغتون ته تر رسیدو مخکې مړ شوی بو. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاب اکرم خان راکوي.
اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو قتل کیس کے دے ایف آئی اے سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار علی نامعلوم وسلوال لخوا د ډزو په نتیجه کې مړ او گاڑی زخمی شوی دی. دا پیخه هغه وخت وشو کله چې چودھری ذوالفقار سحر د خپل کور جینائن سیکٹر نه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته روان وو. د اسلام آباد د مارګله پولیس اسٹیشن ایس ایچ او ارشاد ابرو مشال ریڈیو ته د دې پیخه په حق لوویل
معمول مطابق پینڈی عدالت ته روان وو. نو د جینائن سیکٹر مرکز ته مخامخ چې ډاخانه ده دی په دغه لار تیرېدو. نو وسلوالو پرې ډزې وکړې چې شمېرې دوه درې وې. د ګاډي په شا یې ډزې وکړې د کومې له کبله چې دی مړ شو او د ده سره چې کوم ګاډ وو هغه زخمي شو او په دغه موقع په لاره روانه یوه ښځه هم د دوی ګاډي وخله او هغه هم مړه شوه.
د اسلام آباد پیمس ہسپتال ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ مدبوعات سرا پا خبرو کی ویل
کی جو ڈیتھ ہے وہ یہاں اسپتال پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی اور اس کی وجہ جو
ددمرک چکم دے حغد اسپتال رسیدو نوڑان دے شوے وہ او دا حغی وجہ یوش میر گولی دی کم چی دد پسینہ او پخیٹا لگے دلی وی او دا کم ٹوپک پا ذریعہ ڈزے شوی دی او دا کم مڑخنا لگے دلی دی او دا جسم کم کم حصے خرابی کری دی نو دا ہر سب دا پوسٹ مارٹم نہ رستو پتہ لگی او اس چی سمرا قانونی چاری دی حغ بتر سر کولی شی او ڈاکٹرانو دا پوسٹ مارٹم حکم ورکڑے دے نو دا بڈیر زر اوشی
پوسٹ مارٹم جو شروع کر دیں گے
ذوالفقار ملگری چودھری اظہر مدبوعات صرف خبر کی اویل چھ چودھری ذوالفقار بے نظیر بھٹو کیس حج سکینڈل کیس اور ممبئی حملوں کیس ہوندے مہم کیسن سرکاری وکیل وہ
ذوالفقار صاحب اور میں دونوں ہی بے نظیر شہید مرڈر کیس میں بھی اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں
دیوائی ذوالفقار صاحب اوز بے نظیر بھٹو قتل کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہوں پرویز مشرف خلاف ہم منگ عدالت کے اڑان کی دو او دین علاوہ منگ حج سکینڈل کیس کے ہم اڑان کی گو او دغرنگ ممبئی حملہ کیس پر منگ دوارا ممبئی تا ہم تلی بو او کم دا بے نظیر بھٹو قتل کیس چی دین آگے کی منگ تا مسلسل دمکیانی ملاوی دے دا کاؤنی چارو کارپو بیرسٹر باچا وائی چی دا وقت دا سر چکم مہم کیس دے نو اغرا دا بے نظیر بھٹو قتل کیس دے تر اوسا پورے دے کیس کے سپر مختگ و نشو دے تیاتوی چی اغا نپوئی گی چی دا معاملہ سو کم طرف تا بیائی
خوچی عرص دی نو صدا سی خلق پا دی کیس کے ملوث دی چی اغوی دا کیس سر ترسولو یا دا دے حل رہستو یا دے عدالتی ذریعے باندے یا دے پولیس ذریعے باندے د دې مونږ رسیدو چې کم دی نو هغه خلک په دې کې دلچسپي لري چې دا شی چې کم دی سر ته ونه رسي نو دا پبلک پروسیکیوټر کېدای شي چې هغه چاته ورنږدې شوی په دې کیس کې چاته رسیدلی او هغه خلکو ته پته لګېدلی چې یاره زمونږ نوم پکې راغلی دی یا زمونږ خلاف چې کم دی نو شهادت چې کم دی په لاس پولیس ته لګیا دی ورزی ایف آئی اے والا ته ورغلی دی او دا پبلک پروسیکیوټر چې کم دی دغه شهادت به زمونږ خلاف عدالت ته پیش کړي نو زما دا هم کېدای شي چې هغه تنانو چې کم دی دا سړی د لارې نه شہادت
ہم ختم کری دا ذکر وردا نگرا داخلہ چار وزیر ملک حبیب خان ددی پیخ نوٹس خستے دے او آئی جی اسلام آباد تے ددی پیخ تحقیقات و حکم ور کڑے دے بلخوا صدر اصف علی زرداری دا پیخ غندل دا او ویل دی چی پدی کیس کی ککڑ خل کو خلاف تے کاروائی و کڑے شی رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
بگا دشپی له جنوبی وزیرستان سره په پاک افغان پوله د افغانستان او پاکستان سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وای په دې ډزو کې ځاني زیان نه دی شوی خو د انګور اډې په بازار کې دکانونو ته تاوان رسیدلی دی تر دې مخکې په ګوشتې کې هم د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې ځینې سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي ول د بیګانی نښتې په اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال لړیو خبري الله کوي
پر ڈیرا اسماعیل خان مونکش دے خفیہ ادارو چارواکیو او پام گورا ڈاکش زئی کا بالیانو دنمونو و شولو او جغ نہ ریکارڈ کولو پر لوز مشال رے جو تاوش ول چے دمارٹر گن غنڈوریو او دے نور غٹے واڑے وسلے دے ڈازونو پ بدلون کشے دے انگورا ڈاپ بازار کشے دے دولس نہ زیاد دکانونو تا لش کے ڈیر نقصان ورا سے دا او دے بازار سارا نجدے دے یو قبائلی ملک اعظم گل وزیر پکور دمارٹر گن غنڈوری گدلو پر نتیجہ کشے دے کور وا کوٹا بیخی زیانی او دے کور پر چھت لا گدلا شمسی سولر ہاں را پریوات دا مات شا دا غیز را یہ دا ہاں جاوا تکڑا چھ دے مارٹر گن دے غنڈوریو او دے نور غٹ واسلے دے ڈزونو بدلون پسر کشے ڈیر گن او دے ورستے پر وقفے وقفے سرا دیش پی آتنا تروے بجے پورے جاری وا دے انگور اڈا کا بلیانو مشال رے جو تا دا ہاں ورش وال چشپامو پترار او ویرا کشے تیرا کڑا خوشا خبر داوا چھ دے ڈزونو دے بدلون پا دوران چھ نہ سوکمڑا او نہ پر ہر جلی شوال دا دے ہاں یادوی چھ دا دے نہ یواش پا مکش دے مومن دے جنسائی پسردی کر شاہاں دے پاکستانی او افغانی پوزی سرتیریو پا منز چھ پا دگیران پیشا مخی تارا غلے وا چھ پا کمکش دے یو بل سرتیری و جلی پر ہر جلی شوی ہو دے یو بلے اطلاع پا مطابق دے سولی وزیرستان لدا پا سیمکش دے زائی طالبانو او پوجی سرتیرو پمانس شہاں دشپے درنی میں بجے دے گنو ڈزونو بدلون شوائی دائے چپ کنگ شے دے دوارا لوریا نا دے مرگ جوبلے بیلے بیلے دوے شوئے دی پر ڈیرہ اسمیل خان شے دے خفیہ ادارے یو چروا کا ویائی چے دے ڈزونو بدلون تروانی میں گھنٹے پورے پلا پسے روان وان دے چروا کی پا مطابق دے ڈزونو پا دا بدلون شے دولس طالبون وجلی شوئی دی او دے پوجی سرتیرو دے لوری نا خلی چالور سرتیری پر ہر جلی شوی شوی دی پدگی رنگ دے طالبانو وی زاری یہ مشال ریڈیو تمان لی دی چھ پپیر شخص دے دوی درمل گری مڑا او شپیش نور پر ہر جلی شوی دی دے ذرا یہ داہن زیادہ کڑا چھ بریت کون کیو طالبانو دولس پفزی سر تیری و جلی دی چھ پکنگ شیی دے درے سر تیری و غس سرونو سرا درانا و سلاحان دے زانا سرا را وڑی دا دے ذرا یہ داہن وویل چھ دے پفزی سر تیری و پا مرچے دا بریت دے زائی طالبانو کمانڈر شامی مسعود ملگریو کڑای وا
تاسو په راپور کې واوریدل چې له جنوبي وزیرستان سره هم د افغانستان او پاکستان سرتیرو ترمنځ نښته شوې د ګوشتي ولسوالۍ نښتې په غبرګون تېره ورځ د پاکستان بارونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور ورغوښتی وو او ورته احتجاج کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د تیر زیارت په شپه په کم لس بجې په پاک افغان پوله باندې د افغانستان لخوا په ډزو کې دوه د اف سي سرتیری جوبل شوی دي او دا چې دا هدف یې ډزې وي او هم خاص د پاکستان اف سي سرتیری په نخښه کول وو. خبر پانه زیاتوي چې د لړکی اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه ناظم الامور دفتر خارجه ته راغوښته شوی دي او هغه ته د دې حمله پر ضد احتجاج ریکارډ کړی شوی دي. د خبر پانه په وینا چې دارنګ پیښو له وجې د پاکستان افغانستان تعلقات خرابې دي شي نو باید چې لدی ډډه وکړې شي. د پاکستان تزیه کاران په دې سوای کله چې مشال ریډیو د افغان چارو تزیه کار او خبريال طاهر خان نه و پوښتل نو هغه ویل
جو خارجي فوجان د افغانستان نو دي رکو په دې وخت باندې پاکستان او افغانستان یو بل سره جګړې کی او پر دې راځي چې سفارتي لارې نقلې او دایي حل نه وباسي نو بیا خو دغه رنګ جګړه د دوه هیوادونو تعلقات د مخ نه هم پاره باندې فشار دی کشیدګي دا هغه ډېر امکان لري چې هغه چې نو بیا چې نو پر زید جګړو د ما خو به دا نظر وي چې د سفارتي لارو د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې دا مسله حل شي.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې دوی د یو بل د پولو خلاف ورزي کوي او په یو بل باندې ډزې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که هم د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ په ګوشته کې شوې جګړې په پاکستان کې دومره اکاس العمل نه دی موندل شوی لکه څومره چې افغانستان دا موضوع جدي ګڼلې ده، خو پاکستان کې مش افغان کډوال وای په داسې حالاتو کې د دوی ستونزې زیاتېږي. دوی وای د کابل او اسلام آباد په جګړه کې د دوی د کډوالۍ حیثیت ته هم پام نه کیږي او دوی زورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل نجیب عامر په رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې د مهال د شپاړسو لکو په شاوخوا کې راجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې کوربه هیواد ورته تلمر کوي چې خپل وطن ته دستانه شي. دغه کډوال وای د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی او په سرحدونو شخړه پر دوی نور هم ځمکه سره کوي. په ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې هغه عمر انعکاس په پاکستان کې نه دی کړی څومره چې په افغانستان کې کړی. د پاکستان مطبوعاتو هم دا خبر ډیر سرسری خپور کړی دی. خو په ریپور کیم کې د اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد آغا نه مو پوښتل آیا د دوی او د هغو افغانانو په نظر کې څه توپیر شته چې په خپل وطن کې اوسېږي. هغه راته وویل
یاره ان شاء الله چې فرق به نه وي، ولې چې د دواړو وطن د کدی خبره ده. خو یو شل کاله ده چې 500 کاله ده خبره درته هر افغان دلته تیر کی نو دی به د خپل وطن دغه یو بچر کې خاوره هم په ټول جهان ورنه کی. نو داسې نه ده چې سه به د افغان دلته مهاجر سو یا خبره پاکستان کې وخت تیر کړي. د پروهیا کې به کوم فرق ده چې هر څوک هر دښمن شاوخوا کاغه هر څوک وطن باندې تعرض کوي. دا خبره په باندې داخل کیږي سوزي او که وسی نو دفاع ته په ډیر سختۍ وداړي.
هلته په پیښور کې مشت افغان کډوال او خبريال سردار خان سیرت هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په دا ډول حالاتو کې افغان کډوال ورسره مخامخ کیږي.
دا رښتیا ده چې کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ګډه کوله باندې سره قسم شي پیدا شي کله د څو ورځو را په دې خوا چې پیدا شوي دي. نو په پاکستان کې افغاني کډوالو باندې یو څه مشکلات راځي لکه د تورخم د دروازې بندېدل شو یا د کله کله داسې پیدا شي چې د تورخم او د پېښور د لارې په اوږدو کې د پولیسو سره یو څه ستونزه پیدا شي. دغه ټولې ستونزې دي چې افغان کډوال دوروي. خو څنګه چې دغه ستونزه حل شي ورسره دلته د افغان کډوالو دغه چې متاثره شوي دغه ستونزه هم
مصری خان مومند د افغانستان د حکومت لخوا په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس ټاکل شوی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل د مملکتونو سیاستونه په کډوالو هم اغېز پرې باسي.
کله کله چې داسې تاوتریخوالی پیدا کېږي نو دلته خامخا اثرات حس کېږي او یو سلسله مشکلات او ستونزې چې د دایمي شکل کې مهاجرین دلته لري هغه لږه لږې زیاتېږي. همدا اوس نن د جمعې ورځ ده، دا نن ما راپور اخیستی دی چې زمونږ ډېر تعداد مهاجرین تاڼو سره دي او زه د سهار نه مې شروع کړې ده چې د دوی سره په رابطو کې یم، د مسؤلینو سره په تماس کې یم او کیمپونو ته مې هم ټولو ته اعلان کړی دی د پرون راهیسې چې تاسو که ډېر ضروري کار هم وي نو ښارونو ته مه راځئ.
افغان کډوال وایي د کابل او اسلام اباد ترمنځ په جګړه کې دي، د دوی د کډوالۍ له حقونو سترګې پټې نه شي او دوی دې بې ځایه ونه ځورول شي.
زمونږ همکار نجیبه میرو چې تاسو د پاکستان او د افغانستان تر منځ په دې وروستیو کې پر پوله د تاوتریخوالي له وجې په پاکستان کې میشت کډوالو د ستونزو په اړه رپورټ وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو زو خبر پختونخوا ته، د پاکستان د مې میاشت انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې د سارونکو ډلې د خبر پختونخوا نگران وزیر اعلی طارق پرویز او گورنر انجینیر شوکت الله سره لیدو کاته کړی دي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوسرا کوي.
په دې لړ کې بیګا ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوي بیان تر مخه د وزیر اعلی سره په دې ملاقات کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې دې ډلې ته د الیکشن لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې د شوي انتظاماتو او د کاندیدانو او پولینګ سټیشنو د امنیت په باب له بریفینګ ورکړی شو او د 11 مې لپاره د حکومت لخوا د پلان شوي ټولو انتظاماتو د تفصیل نه د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې دا کمیشن خبر کړی شو. دا چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې د کمیشن پرنګ د نړیوالو سارنوالانو لخوا د پاکستان د 11 مې د انتخاباتو د سارنې سم مقصد دی او ولې نړیواله رورولي د دې انتخاباتو سارنه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان چې دی په بین الاقوامي سطح باندې یو څو معاهدی دي هغې باندې دستخط کړی دي، دا بین الاقوامي سارنکار یا ابزرور چې دي کوم چې راغلی دي هغوی د پاکستاني الیکشن چې کوم عمل دی او د الیکشن چې کوم قوانین دي د هغې د مختلفو اړخونو څارنه کوي چې پاکستان تر کوم حده پورې خپل آئینی او بین الاقوامي وعدې چې دي هغه چې کړي دي چې خلکو ته به حقوق ورکوي هغه تر کومې پورې سرته رسېدلی دي.
هر څوک د پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څارنې د کمیشن ته ویلي دي چې د سپا او سوترا ټول ټاکنو لپاره یې ټول انتظامات برابر کړي دي، خو د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې کمیشن په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره هم لیدل کتل کړی دي او په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشرانو هم د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې د کمیشن د چارواکو سره لیدل کتل کړی دي او د خپل ګوند د اندېښنو نه یې دوی خبر کړی دي.
دوی زمونږ په خوانی ایم ان ای بشرا گوهر سره لیدلی دي، دوی ما سره لیدلی دي، دوی زمونږ ځینې امیدوارانو سره لیدلی دي. دوی سره مونږ رابطه کیو او وقتاً فوقتاً دې ځینې کتنې ورسره کوو او چې څه حالت روان دي د هغې نه مو به خبره ساتلی دي. دا چې لکه دا ورته څه ده چې سړی منډه وهي او یو وخت په سړی خپې وتړي او نور خپې ازادي کې ورته وایي چې تاسو منډه کې مقابله وکړئ، دا خو داسې قسم خبره ده.
د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې کمیشن د زیارت په ورځ په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د گورنر او د وزیر اعلی سره لیدل کتل کړی دي چې تحریک طالبان پاکستان په یو تازه ویډیو پیغام کې یو ځل بیا په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ باندې بریدونو ته د دوام ورکولو ویلي دي او د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ ته په دې ټول ټاکنو کې د ورپېښو امنیتي خطرونو په لړ کې وایي چې دا د پاکستان لخوا د لاسلیک کړی شوی یو نړیوال قانون ICCPR سرغړونه ده.
ډېر مز مجبور سی سیکولر او لیبرل پارٹیاں چې کومې دی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامي نېشنل پارٹی او ایم کیو ایم چې دی هغه یې لاره نیولې شوې ده د شدت پسند تنظیمونو له طرفه او بکولې د هغوی چې د ریاستي ادارې هم د هغوی خلاف چې دی د څه قسمه سازشونه کوي چې هغوی د دې عمل نه بهر وساتي. نو کوم آی سی سی پی آر مامې ذکر وکړو د هغې د 15 آرټیکل چې دی د هغې خلاف چې دی
د بشری حقونو د کارپوهانو په وینا د وسلوالو لخوا بعضی سیاسي ګوندونو ته خطرونه د سپا او سوتره انتخاباتو په بهیر بد اغیز پرې باسل شي، خو حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو د خطرونو د مخ نیولو لپاره یې ټول انتظامات برابر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، زو خبر ایجنسی ته د قبایلی سیمې خبر ایجنسی چارواکي وای بیګا د شپې وسلوالو د خاصدار زواک یو سرتیری په کور حمله کړی ده. په دې حمله کې خاصدار د دخزه او انګور وژل شوی او لمسی روبل شوی ده. همداراز وسلوالو له اکاخیلو 15 کسان هم تښتولي دي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال لډیو خبر یال لکبي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د باډې په کاخیلو سیمه کې ناسرګند وسلوالو د خاصدار زواک یو تن کمرګل کور ته ورننوتل او د دوی په کورنۍ ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې کمرګل په خپل او د دوه کور ودانه ځای په ځای ووژل شول او ننګور او یوون مسی جوبل شول چې ننګور یې په یو روغتون کې سا ورکړه. د دوی په وینا تیره شپه د اکاخیلو سیمې نه د یو بل خاصدار په ګډون 15 ځایي کسان هم ناسرګنده وسلوالو تښتولي دي او د دغو پیښو پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باډې اکاخیلو دغې پیښې سره د لشکر اسلام څه تعلق نشته او نه دوی دغه برید تر سره کړی دی. یا د دیوی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ هم د نښتو په مهال پکې ولسي وګړو ته زیانونه اوړېدلي دي.
دا خبر ایجنسی هغه هم واورېدلو پېښه واورېدله چې یو خاصدار په کور حمله شوې وه. او تاسو خبر کو تازه خبر نه چې په کراچۍ کې بلاول کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید نامعلومه وسلوالو وژل دي. د دې تازه تفصیل واخلو دا وخت کې موږ سره د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمي د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمي، ستړي مشي او که د دې پېښې حال هم راته راکو.
مننه ګولای صاحب، دا پیښه چې دا د وسنه تقریبا 15 مخکې د کراچۍ ښار کورنګۍ علاقه د بلال کالونۍ د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده. په دغه کې مخې ته راغلې ده. په دې کې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی، شپږ کسان په کې جوړل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د مویان چې دی عبدالملک، هغه ماته لږه شېبه مخکې وویل چې دغه تن چې دی صادق خټک نومېږي او دا د دوی د دغې سیمې عہدیدار هم وو او د قومي اسمبلی 245 حلقې نه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ باندې نامزد امیدوار هم وو. هغه وجل شوی دی او کم شپږ کسان چې په دې کې جوبل شوی دی هغه هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دي.
ظفر، داسې رپورټونه هم راغلي دي چې په دې ډزو کې د هغوی زوی هم وژل شوی دی. په دې اړه تاسو څه تفصیل شته؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي هغې کې صرف دومره مخې ته راغلی ده چې صادق خلتک په خپله په دې کې وژل شوی دی. شپږ کسان چې کوم جوبل دي، نو په دې جوبلو کې یو د هغه زوی هم دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه وژل شوی دی که نه دی. پولیسو د دې پخلی تر اوسه پورې نه دی کړی، خو شپږ کسان جوبل دي او یو تن پکې وژل شوی.
که لږ شانې بیا راته ووایه تاسې چې دا بلال کالونی چې د پښتون میشته سیمه ده، او که موږ وکتل په دې څو ورځو کې په عوامي نېشنل ګوند او په ایم کیو ایم متحده قومي موومنټ باندې پرون هم یو برید شوی و. په دې اړه باندې د دې اوسنۍ پیښې پړه خو چا په غاړه نه ده اخیستې؟
ګولای صاحب، تر اوسه پورې دې پیښې پړه خو چا نه ده منلې، ځکه چې اوس دا پیښه د اوس نه لږ ټایم مخکې دا مخکې راغلې ده. مخکې چې کومې پیښې راغلي دي خاص کر عوامي نشنل ګوند باندې چې کومه واقعه راغلي وه، هغه هم د پښتنو په ګڼمېشته سیمه میټروویل کې راغلې وه، مومین آباد کې، او دا چې ده دا په بلال کالونۍ کې راغلې، دا هم د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده. کومې چې په امکرام باندې کومې عملي شوي دي نو هغه بیا د اردو ژبه ویونکو علاقې دي، او په امکرام باندې هلته دغه حملې شوي دي.
ډیر مننه ظفر کریمی، تاسو ته هم بیا هم راځو کدمنه اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید چې د حلقه ان 2450 نه ولاړو صادق خټک نامعلومه وسلوالو وژل دي، او د پاکستان د رسنو وینا ده چې د پدې پیخه کې د هغه زوی هم په حق رسیدلې دي. تاسو په د دې پیخه په اړه نور تفصیل هم درکو، خو وخت شوه دی د ماسپخین درینې بجې. بوریوال کاکړ نه بده خبرونه لنډیز باورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د قتل په کیس کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل چودري ذوالفقار نه نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دي. په دې پیښه کې د هغه ساتونکو هم ټپي شوی دي. د پولیسو په وینا پر دې مهال پر لار روانه یو میرمن هم وژل شوې ده. چودري ذوالفقار په 2000 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې پلټنې کولې. د کباری سیمې خبر جنسی په باړه کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو عسکر پر کور برید کړی، او درې تنه وژل دي. په وژلو کې خاصدار کمرګل، دغه میرمن او یو نجور هم شامل ده. چا تر اوسه د دې پیښې په اړه غاړونه نه اخیستي. له جنوبي وزیرستان سره پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیر شپه نشته شوې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکو او ځای خلکو د نن نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ماټر توغندیو او مرمیو په ډزو کې د انګور اډې ځینو دوکانونو او یو کور ته زیان رسیدلې ده. خو د دوی په وینا په دې ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. انګور اډه د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې د ډیورنټ کرښې څیرمه پرته ده. د پاکستان د کراچۍ پولیس وای چې تیر ماښام د دې ښار په ابنس روډ سیمه کې د متحده قومي موومنټ له انتخاباتي دفتر سره نږدې بمې چاودنه شوې او 9 کسان پکې ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر امریکا ژغ کړی دی چې په کیوبا کې د ګونتنمو او بی زندان وتړي. ولسمشر کرزی د پنځشنبه په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې کابل امریکا او په ګونتنمو بی کې د افغان بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ویل دي چې پاکي او صفا ټول ټاکنې هله ممکنه کې دي چې د امن او امان صورتحال خوي، او امن قائمول د الیکشن کمیشن نه بلکې د قانون نافذ کوونکو ادارو کار دی. ادارې لیکي چې د امن او امان سمواري په حکومت جوړیږي، او داغه په انتظاماتو د الیکشن کمیشن اطمینان ضروری وي. ادارې مخکې لیکي چې ټول ټاکنې سناګاهاني آفت نه دی، ځکه چې تیر حکومت حلف اوچتېدو نه پس د ټول ټاکنو کال او موسم مخې ته راغلی و، او د څه لپاره چې ټول ادارو له زمونه شروع کول پکار وو. ادارې مخکلي کې چې د انتخابي مهم دوران د تشدد په پیښو کې هغه شدت پاتې نه دی، خو الیکشن مهم کې شامله کارکونانو او بعض ځایونو کې امیدواران په نخ کېدو پیښې روانې دي، او په دې صورت حال کې خیبر پختونخوا ته زیاته توجه ورکول پکار ده، او چرته چې حکومت سکیورټي لپاره بعض مهمې فیصلې هم کړې دي چې د سنه مثبت نتیجې امید دی. وحدت ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې نگرا وزیر اعظم میر هزار خان کھوسو د ټاکنو په اړه ګنګوسې رد کړې دي، او ویلې دي چې ټول ټاکنی با پخپل وخت کیږي، او د غرنګ د پاک فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې پدې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات به پخپل ټاکلی وخت په 11 مې کول شي. ادارې مخکړي کې چې ترکمه شي د الیکشن خبره ده، نو د نن ساينسي او علمي دور کې تقریبا هر وګړی د انتخاباتو د اهمیت څخه خبر دی، او اوس د تیرو دوو الیکشنونو په نتیجه کې منتخب حکومتونو خپل جمهوري موده پوره کړې ده. د جمهوریت د تسلسل جاري ساتلو لپاره په ملک پر راتلونکي 11 نیټه کې دونکو ټول ټاکنی بېخي زیاتې ضروري شوې دي، لکه کوم احساس چې سیاسي ګوندونو ته هم شته. ادارې مخکلي کې چې د دې ترڅنګ د الیکشن د ایران سره سم د ترهګرۍ د نوې لړۍ پیل کېدو، او د څو ورځو راهیسې د کراچۍ نه تر پېښوره او د پېښور نه تر کراچۍ په مختلفو ځایونو کې په کاندیدانو او سیاسي ګوندونو په ځینو دفترونو بریدونو کې اضافه د عامو خلکو په ذهنونو کې د انتخاباتو نه کېدو سوال راپیدا کړی و، کوم چې د نگران وزیر اعظم او د فوز د سرلخکر ویناګانو سره جواب وموندلو. ضرورت د دې خبرې کړی دی چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د سیاسي کارمندانو او د عامو ووټرانو لخوا هم امنناکه فضا رامنځته کړل شي او په ښه ماحول کې ووټونه پول کېدل یقیني کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته مو کتنه کړې ده. د سټریټ فار کمنټری په نوم باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د نښتې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې کې راغلي دا دواړه دوه هیوادونه له تیرو څو اونیو راهیسې له یو بل سره په کړکیچ کې دي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک اکسچینج یا د ونډو پر بازار ډیر مثبت اغیز کړی دی. بوریوال کاکړ دغه دواړه مقالې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړي.
سټریټ فار کمنټری نومې ویبپاڼه د خپلې مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته له هغه وروسته سوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې یو له بل سره په کړکیچ کې دي. د ویبپاڼې په لیکنه دا هغه څه دي چې کابل وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د امنیتي پوستو جوړولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان او پاکستاني ځواکونو یو لوبل سره نشته کړی ده، بلکې دوی د تیرو کلونو په اوږدو کې هم په خپل منځ کې لنډمهاله جګړې کړې دي. وی پاڼه لیکي د کابل لخوا د ډیورن لاین په رسمیت د نه منلو له امله په 1980 لسیزه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیل وسو. ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه نامنل سوی پول ده چې په 19مه پیړۍ کې د برتانوي واکمنۍ پر مهال د افغانستان پر خاوره راښل سوی و. وی پاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به داسې نورې جګړې هم ولیدل سي او دا لا نه ده څرګنده چې هغه ځواکونه به داسې حالات څنګه سنبالوي چې امریکا به له وتلو وروسته په افغانستان کې تر شا پرېږدي. سټریټ فار کمنټری زیاتوي کچيري امریکایي ځواکونو په دې کې کوم ګام پورته کړ نو به دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د ویپاڼې په لیکنه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ لاین نښتې هغه څه دي چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ناکراره کولای سي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر کومه حده په پاکستان کې د پانګوالو تعلق دی نو په دې ملک کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو اثر له اوسه څرګند دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک اکسچینج ډیر مثبت اغیز کړی دی. خو د ویپاڼې په لیکنه د ملکی اقتصاد د بڼې بدلولو لپاره به د راتلونکو نوي حکومت په لومړنیو ګامونو کې دا شامل وي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پورونو د یو نوي پروګرام په اړه خبري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له دې نوي پورونو سره به نوي او سخت شرطونه هم تړلي وي او دا شرطونه شاید د کمپنیو او شخصي شرکتونو لپاره شنوي.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو نن د رسنو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. په دې ترڅ کې پرون په خوست ولایت کې یو غونډه شوې ده. غونډه ته د رسنو استادو او خبريالانو د وینا پر وخت یو شمیر ستونزې په ډاګه کړې دي. خبريالانو وړاندیز کړی چې د رسنۍ باید د نادولتي ادارو یا ان جی او ګانو په توګه د کار کولو له حالت وزي او ولسی بڼه خپل کړي. تفصيل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې ورو.
د خوس خبريالان او د رسنیو استازي وایي چې پر ژورنالیستانو باندې د جګړې د خکیلو خوا او خوا فشار، معلوماتي سرچینو ته پر وخت نه لاسرسی، د سیمه ایزو رسنیو لپاره د عایداتي سرچینو نشتون، د ژورنالیستانو د کاري او مسلکي ظرفیتونو ټیټوالی، د خبريالانو ترمنځ نه همغږي او یو شمېر نور لاملونه هغه ستونزې او ننګونې دي چې د رسنیو د بهیر د پرمختګ او اغیزمنتوب مخه یې ډب کړې ده. هغه لمانځغونډه چې د غرغښ په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون په نوښت د رسنیو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه په خوست کې د بیلابیلو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبريالانو او استازیو په ګډون جوړه شوې وه. له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه په یادو برخو کې د همکارۍ او پاملرنې غوښتنه وشوه. آزاد خبریال امیر بهیر ویل
زیات ستونزې او ننګونې موجود دي. اول دا چې د خپل وخت د پیښې ځای ته نه پرېښودل کیږي، په خپل وخت اړوندو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، د بل خوا د جګړې د ښکېلو غاړو در فشار لاندې وي. کله چې ژورنالستان د تاوت تاوتریخوالی سره مخ کیږي وژل کیږي وهل کیږي ټکول کیږي قضایی او عدلی ارګانونو تر اوسه نه دي توانېدلي په دې باندې نه دي بریالی شوي چې د هغوی د پیښو عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شهانګار په خبرو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې ملامته کړ چې یاد وزارت د رسنیو او خبریالانو لخوا د رسنیزو تخطیو او سرغړونو پر مهال د رسنیو د قانون محتوا ته پام نه کوي.
اطلاعات او کلتور وزارت او یا ځینې نور ادارې پرته له دې چې د افغانستان د رسنیو قانون په پام کې ونیسي، ځکه هغه وضاحت لري چې که چېرته یوه رسنۍ یا یو ژورنالیست تخطي کوي ګویا دوی باید د شکایتو کمیشن ته محول شي او بالاخره تخطیو ته د رسیدګۍ کمیشن ته محول شي. هغوی ګوري که چېرته تخطي درنه وه داسې لږه وه توصیه ورته کوي، که چېرته لږه درنه وه نغدي جریمه ورکوي، او که د دې په اصطلاح وزن زیات و ابعاد زیات و هغه بیا عدلي ارګانونو ته محکمې ته او سرلوړۍ ته معرفي.
د چارو شنونکی امیرشاه کارګر وړاندیز کوي چې رسنۍ د ځان له اینجوی حالت څخه راوباسي او ولسي بڼه د خپل کړي.
رسنۍ ویده بیداروي، ولاړو ته حرکت ورکوي، ډېر تیز رورو کوي، سپره غورځوي او پلی سپروي.
او زه فکر کوم په افغانستان کې رسنۍ تر څو چې د اینجو او د نورو منابعو نه راوتي نه وي تر هغو ولسي کېدای نه شي.
په خوست کې د رسنیو خبریالان او استازي داسې مهال د می د دریم یا د رسنیو د نړیوالې ورځې لمانځنه کوي چې په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې اته غږیزو رسنیو او دوه تلویزیونونو خپل فعالیتونه پیل کړي، خو د سیمه ییزو رسنیو د خپرونو پر کیفیت یو شمېر خلکو تل نیوکې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ په لور ستاسي پام راګرځوم. د پیسو نړیوال صندوق IMF وای چې د افغانستان حکومت د نقدو پیسو نشوالي سره مخ دی، بلخو دغه هیواد د مالیه وزارت وای چې د رو اقتصادي ودی وجوهاتو کې یو د نړیوالو رسنو منفی پروپاګاندا هم ده. پر دې بوزو نیویارک ټایمز ورسپاڼې یو مقاله خبره کړې ده چې غټکو دی تاسو پام شي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي افغان او د لویدیز چارواکي وایي چې افغان حکومت به روان کال د خپلو بیلونو د نیمې برخې نه کمه ادایګي په خپله کوي او د دې موخې ترلاسه کولو کې لږ پرمختګ شوی، کوم چې یو غیر متوقع چیلنج دی. ورسپاڼه لیکي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان د مالی خفیه جاج اخیستی چې تر مخه یې د نقدو پیسو د نشوالي وجه د حکومتي چارواکو لخوا د ټیکسونو یا په محصولاتو کې درغلي ده. د دې ترڅنګ د ولایتونو د والیانو لخوا د کسټم محصولاتو کې غلا کې زیاتوالی راغلی. ورسپاڼه لیکي چې د IMF د کتنې تر مخه د روان کال په لومړۍ او درې میاشتو کې د افغان محصولاتو شرح د شل نه واخلي تر 10% پورې وه، کوم چې د ټاکل شوي مخې نه کمه ده. ورسپاڼه لیکي چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې د افغان حکومت سره د پیسو نشوالی دی. دا هیواد به د غیر امنیتي برخې 30% په خپله ورکوي، کوم چې شاوخوا 15 ارب ډالر جوړیږي. د ورسپاڼې په وینا افغان حکومت به دغه پیسې د ټکس غلا کوونکو پر ضد د عملیاتو او د نوي فیسونو د راج کولو د لارې راغونډوي. ورسپاڼه لیکي چې آخري موقع کې به نړیوال مرستندوی هیوادونه دغه خلا پوره کړي. دوی له مخکې نه د افغانستان د پولیسو او د ملي اردو لګښتونه پوره کړي او په دې هم سلا شوي چې د روان کال 80% به د حکومت خرچي پوره کړي. ورسپاڼه لیکي چې د نقدو پیسو مسله په سختو حالاتو کې مخې ته راغلي. کابل له امریکا سره د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې کوي او نور لویدیز هیوادونو سره د 2016 کال وروسته مرستو ته سترګې دي. ورسپاڼه د افغانستان د مالی وزیر زاخیلوال په حواله لیکي دوی هیله مند دي چې د هیواد مالیه نظام به سم کړي. زاخیلوال د رو اقتصادي ودی وجه د محصولاتو کې کمی خای او پر نړیوالو رسنو تور لګوي چې د هیواد په اړه منفی سیړنې کوي چې د 2016 کال وروسته به څه کیږي. دغه په خبره دغه شان سیړنو سره په خلکو کې مایوسی خوريږي او د سره تجارت او کاروبارونه هم اغیزمن کیږي. ورسپاڼه د زاخیلوال د خلی ذاتوي چې په هیواد کې درغلی شته، خو په دې رستو کې سلور دیش د کسټم چارواکي بدل کړي او د دوی پر ځای اصلاحات غوښتونکي ایماندار او ښه کسان ګمارلي دي. د ورسپاڼه په خبره دا د یو افغان وزارت لپاره په 200 کالو کې تر ټولو لوی چیلنج وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د شام یاغیانو ته پر وسلو ورکولو بیا غور کوي، خو د نوموړي په خبره په شخصي توګه هغه لا هم دا پریکړه نه ده کړې چې د بشار الاسد ضد یاغیانو ته د وسلو ورکول به څومره د عقلمندۍ کار وي. ځینې امریکایي فوزي قومندانانو اندېښنه ښودلې کېدی شي چې د دې وسلې د امریکا ضد اسلامي سخت دریزو ته په لاس ورشي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي سانګي یو رپورټ درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون ویل چې د شام یاغیانو ته د وسلو ورکولو ترڅنګ په نورو یو شمېر لارو هم غور روان دی. خو د نوموړي په خبره په شخصي توګه هغه الله هم دا پرېکړه نه ده کړې چې د بشار الاسد ضد یاغیانو ته د وسلو ورکول به د عقلمندۍ کار وي او کنه.
دا هغه لارې دي چې د خپلو اتحادیانو او نړیوالې ټولنې سره به پرې خبرې کوو چې دا رنګ څه ممکن دی او د اهدافو ترلاسه کولو لړ کې څه مرسته کولی شي، ځکه چې دا زموږ یو ذمهواري جوړیږي.
امریکا په شام کې د اپوزیشن ځواکونو ته بشري مرستې او غیر جنگي سامان ورکوي. ځینو امریکایي پوځي قمندانانو اندېښنه ښودلې چې کېدای شي د دوی وسلې د امریکا ضد اسلامي سرغړیزو لاسو ته ورشي. خو پټ په پټه د امریکا لخوا د وسلو په مت کې د کومک پاړه بس روس له هغې لا نور زیات شوی چې وروستۍ اونۍ چارواکو ویلي وو داسې نښې پر لاس ورغلي دي چې ښایي کېدای شي د شام په نښته کې په وړه پیمانه د کیمیاوي موادو استعمال کیږي. د شام حکومت او اپوزیشن پر یو بل د کیمیاوي موادو د استعمال تورونه لګوي. د شام پر سنی مسلک یاغیانو باندې شک کیږي چې دوی له سعودي عربه او قطر پوځي مرستې ترلاسه کوي. بلخوا د شام حکومت چې د ایران او روس ملګری دی دا دواړه د وسلو سپلای کولو لوی هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکولو وروسته په حالاتو د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه.
The Assad regime is getting not just lethal aid but also training and support.
مقتدا هم معلومه ده چې د شام حکومت نه وازی جنگي وسله بلکې له بهرنوي هوادونو نور ملاتړ او تربیه هم ترلاسه کوي. نو موږ د حالاتو کتنه کوو چې دا رنګ خبره یقیني کو چې د اسد د لری کول لپاره هر اخستون کې ګام داسې حالت پیدا کی چې د شام ولس خپل دراتون کې فیصله په خپل وکړي او فرقیزه خونړی جګړه رامنځته نشي.
میکسیکو ته د سفر پر مهال اوباما زیاته کړه،
موږ غواړو چې دا خبره یقیني کو چې لګام پورته کولو وړاندې زموږ په حالاتو نظر دی او چې دا رنګ موږ څه هم وکړو هغه په اصل کې د لا نور مرګونی او پیچلې کېدو حالاتو ضد مرسته وکړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون د امنیتي شورا له استازو سره پر دې خبرې کړې چې د شام شخړې له منځه وړلو لپاره د نړیوالو سفارتي هلو ځلو پر ځنډ بحث وشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د شام په څه باندې دوه کلنې شخړه کې تر دې دمه څه باندې 10,000 خلک وژل شوي دي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په ډیر اسماعیل خان کې د فوټبال ټورنمنت لوبي سرته رسیدلې دي. په دې ټورنمنت کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه. د دې ټورنمنت وروستۍ لوبي حال د سیمینه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ د لوبي په میدان کې آل ډیر اسماعیل خان فوټبال ټورنمنت د شپږم په ورځ مازیګر مال ورستون ته ورسېده. په دا ټورنمنت کې د فوټبال د لوبغاړو 15 ټیمونو برخه واخیسته. ورستنۍ لوبه د سولي وزیرستان لدا پیرغل او د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ خان کلب د ټیمونو په منځ کې وشوه، چې په کومه کې پیرغل ټیم خان کلب ټیم ته په دوه ګولونو ماته ورکړه او د ټورنمنت بریالي ټیم ٹرافی اڑلو سرائے آغا سرلائے ہاں وگا ٹلو چکم دے ٹورنمنٹ دے کمیٹائی دے لورینا دے بریالی ٹیم دے پارا انام ہوا. دے ورستانے لوبے دویم مشر ملما ایڈوکیٹ گولا جان وزیر دے ٹورنمنٹ پا براکش مشال رے جوتا پا دا رنگ بوجا گئے دا.
نن سب کے دا سے شغل یا دا سے ٹورنمنٹ جوڑا ہوا لیرا مشکلہ کی سادو ہو بہار البیا دی زبردست چکی مدو ٹورنمنٹ وکا ہو پا زبردست طریقہ
د بریالی ټیم کیپټن افتاب احمد مسعود ویایي،
میش په دا فائنل ګټل مونږ ډېر خوش ولي چې میش د متاثرین وزیرستان په نومه مشاوري روغلي دغه فائنل ګټل سره د میش په عوام شي وا جذبه پیدا شوه. خوشول شول 15-20 دینو میش نورې وس په خوشولي مونږ تیر کی.
د ناکام ټیم کیپټن حسن خان خروټي وویل چلو به مو نه ګټلا خو خوشحال په دیم چې د ټورنمنت په دوران شمو خلکو ته 15 ورځې خوشي ور و بخش الله
ز او د مور ټیم په دابند خوشولې چې وا مور ولا خیر د خبرونه خو خلک تم خوشولې ورک
په دامو کې موجود یو تماشا کوونکی اسن خان شرنی خبره هم وار وای
موږ کوم وطن سي په غمولان دي سوې دي او تر دا ستړو تر دا پریشانو د ما کولان دي سوې دي نن دا ډېر د خوشحالي مقام وس د دې علاقې خلکو او د ازمون مشرانو په دې ټورنمنت کې امداد وکولو او دا ټورنمنت ته اخیره ته فائنل په ډېر خیر خیریت سره ورسولو نو تر دا غټه خبره نسته چې په علاقې کې دا وړې وړې خوشحالي وي نو دا غمونه سي کم دي دا به رو او دا کېلونه او ان شاء الله د مخ د تعلیم په باره کې او د کېلو په باره کې به موږ دا خپل نوې نسل و دې خواته راړو
دا به یادوي چې د ټورنمنت د تکړالو بغاړي ټرافي هم د بریالي ټیم کپتان افتاب مسعود ته ورکړای شو
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
کدر مانا اردن کو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم دغه کوم خبرونه تاسو اوس واوریدلې کتلې هم شئ او لوستلې هم شئ او د سر کولای شئ تاسو وا هم ری او اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام پام کوه دا ټوک ټکارو دا پروګرام زموږ همکار امان الله ناصر هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې اونۍ پروګرام ته وښو
گرانو درنو الیکشن زدا اوریدونکو د ګورګین مرچکی له خوا د انتخاباتو په دوړو سپیر او د انتخابی امیدوارانو په زنګ زدا وادو او کولونو زنګ الوده سلامونه قبول کړئ په دې هیلیو چې انتخابی ټګانو به تیر استلی نه یاست په پردیو جلسو او جلوسونو کې به تر پخو لاندې شوی نه یاست په انتخاباتو کې ولاړو صرف د دوو میاشتو لپاره خوش اخلاق او امیدوارانو به دروازه ټکولو ټکولو له خوبه استلی نه یاست د دوی خامخه میلمستیاو به پنس کی خراب کړی نه یاست او یواری بیا به په خپل انتخابی جال کی د بټیر رنگ راگیر کړی نه یاست ملګرو لومړی خبر دا دی چې پخوانی وزیران او ممبران په خیر خیریت خپل الکوته رسیدلی دي دا خوشو د خوشحالی خبر او د غم خبر دا دی چې دوی ټولو لخپل سرکاري کورونو او دفترونو نه د میزونو کرسیو سره سره پنکې ټیوب لایټونه هم وری دي کمی گاډیانی چې د دوی په استعمال کې وي د اغن ټیپونه جیکونه سټپنیانی هم استل شوی دي په دې حکله چې څو وخت زموږ نماینده تو تکی چکری له دوی نه تپوس کړو نو دوی داسې ورته وویل
ګرو دا وخت زده یو سابقه وزیر سره ولاړم چا چې لخپل دفتر سره نور خو نور پر دې هم استلی دی ولی سر دا خو ظلم دی
د چی شي ظلم دی کمال کې ته د پردو خبرې کې موږ چې کوم کارنامه کړې ده د هغه بعد خو موږ ته پکار دي چې د باتروم تولیا او نلکی ملا وړي وای مگر ته زما انصاف ته وګور تولیا می پریښول چمپلان می پریښول نلکی می پریښول الانکه زما څخه د مخه چې کم وزیر په دغه سرکاري بنگله او دفتر کې اوسېدلی وو هغه د باتروم لوټېلا ته ځان سره یو
ګرانو ملګرو دا زموږ د تیر حکومت یو وزیر او یو وزیر دغه هم دی چې نن سبا مزې کوي وای اوری ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د انتخاباتو موسم دی هرې خوا ته جلسې او جلوسونه نوي نوي کولونه او وادې روانې دي دغه یو څو هفتې وي چې غریبان یعنی ووټران هم څه نخرې کولی شي د دوی دپاره دعوتونه کیږي غریب خو په یوه روټۍ او یوه پیاله چایو خپل ووټ ورکي خو ملک صاحبان ډیر هوښیاران وي هغوی د چم سودا کوي څرنګه راشئ چې واورو د شالیلا بادامی دا راپور
ملکرو دا وخت زه د ملک غونډک صاحب سره ناست یم ملک غونډک صاحب خپل تعارف په خپله درسنه وکړي
ملک غونډک د هیڅ تعارف محتاج نه دی زه هغه ملک یم چې د خپلې قبیلې لس زره وټران سره د بوټو او د اغوی وټو نه سره د ټپو د یو امیدوار و پیټی تو راچول
یو ملک صاحب وم د وټرانو وټو نه خو باید چې هغو په خپله استعمال کړي وو تا ولې استعمالول
تا ولې استعمالول هغوی د وټ په استعمالېدو پوهېدل کله د وټ په اهمیت خبر کله ول ورسې دغه قیمتي وټ په یو څو بسکوټو او په یوه پیاله چای خرڅ کړي زه خو ماشاءالله چې د هر امیدوار سره معاهده وکړم یو وټ په لس زره که وزیر څو یوه یوه نوکري که روډ جوړېدی بجرۍ به زمای که اسکول جوړېدی چوکیدار به زمای که هسپتال جوړېدی د ډاکټر تنخواه به زمای
یو د ډاکټري ډګري لرې ته
بیا هغه خبر وایي چې ډګري لرې وایم کم خلک چې ډګري لري هغو کم شکر کړي دي چې یو وارې د ډاکټر نوکري راکړي بیا به ډګري هم جوړ
یو اول نوکري بیا ډګري دا ته څه وایې
ولي د سابقه وزیر اعلی پریشانی صاحب خبره دی یې رسول چې ول ډګري وته که د نوکرۍ د مخه وه که د نوکرۍ شا
ملک صاحب تاسو دا راته وایاست چې تاسو په انتخاباتو کې د زموږ ښځو ته د ووټ حق ولې نه راکوئ
ووټ ښځه زموږ ښځې په ووټ پوهېږي چې موږ حق ورکو شل کاله د مخه یې واري ما خپلې ښځې ته وویل چې ته به ورسې دا د کلي د ټولو ښځو وټونه به یې کړه په خپله استعمال کړي هغې ویل دا څنګه استعمالېږي ما ویل ورسه هلته یو پولینګ بوت دی په دې بوت کې یوه پیټۍ پرته ده د وټو کاغذان به راواخلې چې څومره د لوټې نشانونه دي پر هغه ټولو به مهرونه ولګوي او بیا به و پیټۍ ته ورو
نو بیا هغې مهرونه صحیح لګولې وه ته ژاړې ولې
مهرونه خو یې لګولي ول خو د وټو کاغذونه د وټو پیټۍ ته نه ور اچولي د کچرې و پیټۍ ته ور اچولي بیا کور سپېر
ګرانو قدرمنو ملګرو تاسو پام کوئ چې خپل ووټ د کچرې و پیټۍ ته وانه چوي او نه یې په چا خرڅ کړي کم ووټ په صحیح ځای استعمال کړي زما رنګ خوش لباسه خوش گفتار انسان ته مو ورکړي نو به 15 کاله بیا پریشانه کیږئ نه او خوشاله به یاست او اوس ملګرو زه یو بل ډیر اهم خبر ته او خبر دادی هغه مثال خو به تاسو اوریدلی وي چې وای اسانی نالول چونګه خو هم ډیمانډ شروع کوي چې کنال نوی نو مونږ ته بوټونه خو را پاپ خو کوي کنه پروس او امریکا کې په عامو بازارونو کې د سیګریټو پڅکولو پابندي ولګېدله نو دلته زموږ حکومت شریف هم اعلان وکړو چې سیګریټ په ریل ګاډۍ کې هم بند دی او په خر گاڑے کی ہم
وہ جوانے مرگا مرچکے دادا سگریٹ پابندی خوبا مج وہ کھو دا پا بازار کی چی دو 1950 گاڑیانی تور دو دونا باسی پا دا بسکو
اندا خونو ورش دا نیگرانانو نتا پوس وکا زما سر دی والی بیش شروع ملګرو بل خبر دا دی چې د امریکې لخوا یو سروې شوې ده په کم کې چې ویل شوې دي چې په ملک ناپرسان کې د کاله 90 ارب روپۍ په موبایلونو خرڅېږي او د 20 ارب چای څکول کیږي
نو ورته ووایه چې ستاسو یې په څه مړه په خپلو پیسو موبایل کوو او په خپلو پیسو چای چشو تاسو ولې پریشانه یاست
نو پور خدای راکوي منې
ور واپس به کو نه روټۍ شته نه بجلۍ شته نه جهاز ټیک نه ګاډۍ شته نه روزګار نه نوکری شته بیچاره ځوانان دا یو ټلیفوني عشق کوي او زاړه دا یو چای څکي اوس دا هم راباندې دروي سورسکه ایزی لوډ راواستوا دا زما او ستا د ټلیفونه سوځي او پام کوا چې د دې په خبرو کې را نشي او پام کوا سورسکا پام کوا کې نه کوي نو بیا دا غانا واوره
بشنم 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 بخانه ما ولا چی ز خو ډیر سچا ستانی ما ولا چی ز خو ډیر سچا ستانی ما بشنم 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 بخانه ما منی چی ز خو ډیر سچا ستانی ما ولا چی ز خو ډیر سچا ستانی ما
We
و مات را که تخبل و دیشا که پرسر را که بود یوالا غطا لهم را راتر مکنوی و ما تیرا کے تخبل وٹ بے شک پرسا راک بوٹ کیا والا غطا اللہ ہمرا راتری نکا نوی گوٹ زستاسو تاسو تاسو غلام جانیم منی چی والا چی منی چی زخو دیر شچا ستانیم منی چی زخو دیر شچا ستانیم
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري